있는 아우아지아.
는 아우아지아.
قدر من اوریدون کو السلام علیکم زه احمد الله چوال د امریکا غږ د نن او وضعیت په نیم ساعت خبرونه کې ستاسې کوربایم. تیرونه یو شمیر افغان سیاستوالو د جمهوری غوښتون کې یا جمهوری خواهان پونم د یو نوی خوځښت د پیل اعلان وکړو. د دې خوځښت د وایان او د سیاسي چارو مشر ښاغلی شاه محمود میخیل سره د یاد خوځښت په موخو او فعالیتونو خبرې کوو. خو مخکې له دې چې خبرونه پیل کړو ستاسې پام د دې ساعت خبرونو ته راګرځو.
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ د امریکا متحده ایالاتو افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانسته ده د امریکا د باندنی چارو وزیر انټونی بلینکن په ټویټر کې لیکلي دي چې دا میکانیزم به امریکایي چارواکو ته د دې فرصت ورکړي چې په اغیزناک ډول د افغان خزو او مدني ټولنو سره ارتباط وساتي چې د یو داسې افغانستان ملاتړ وشي چې په خپل افغانانو ټاکلې وي. دا مشورتي میکانیزم د امریکا په پایتخت واشنگتن ډي سي کې پرانستل شوې ده. د امریکا هغ د راپورت په اساس د بارني او چارو وزیر انټونی بلینکن د دې میکانیزم د پرانستلو په وخت کې ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د خزو آزاد تګ راتګ او نور حقوق محدود کړی دي. خاغلی بلینکن هم د غراز د افغان جنود تعلیم په حق له ویل دي چې دا سخت ده چې جنود دی په کورونه کې ناسوي خود جنود ورونه د کاکا زامن او د ماما زامن دی تعلیم وکي. طالبان تر اوسه پورې د امریکا افغان مشورتي میکانیزم د پایل په حق لا تبصره نه کړي خو په وار وار ادعا کړي ده چې د اسلامي شریعت په اساس د خود حقوق ورکړي دي. په کابل کې نن د جمعې په ورځ د کرکټ په نړیوال میدان کې د شپږیزي سیالۍ په دوران کې چاودنه وشوه. امنیتي مقامات تر اوسه پورې دا خبر نه دی تایید کړی، مګر د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نصیب خان ویلي دي چې تورنمنت د یوې وړې واقعې نه وروسته بیرته پیل شو. هغه دا خبر د افغانستان د کرکټ بورډ په رسمي فیسبوک کې لیکلی دی، مګر دا نه دی ویلي چې دا څه ډول چاودنه وه. د امریکا خارجه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تامس ویست او د خزانه وزارت مرستیال براین نیلسن د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې د طالبانو د استازو سره په غونډه کې حضور درلود. ټایمز مجلې رپورت ورکړی دی چې په دې خبرو کې د افغانستان بانک د 3.5 میلیارد ډالرو د شتمنیو په خلاصون خبري شوې ده. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن شپږ میاشتې مخکې ویلي وو چې د افغانستان بانک د 1 میلیارد ډالرو کنګل شو شتمنیو نیمایي باید په امریکا کې د هغو خلکو کورنیو ته ورکړل شي چې په امریکا کې د سپتمبر په 11مه نیټه په بریدونو کې وژل شوي دي. د طالبانو د بارنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د پنځشنبه په ورځ د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې د پاکستان د بارنیو چارو د وزیر بلاول بوتو زرداری سره کتلی دي. د دې خبر تفصیل مطیع الله عبدالولی.
د طالبانو د بهرنی چارو وزارت ویان حافظ احمد تکل په ټویټر کې لیکلي چې دواړو لورو په سیاسي، اقتصادي او بشري همکاریو خبرې کړي. د لیکلي ښاغلي متقی د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر نه غوښتي چې اسلام آباد دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت لا تر دې دمه په دې باب څه نه دی ویلي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د هلمند او روزګان په ولایتونو کې د 16 هکتار ځمکې د پستې د باغونو حاصلات سږ کال بازار ته عرضه کیږي. په دغه ځمکو کې پخوا کوکنار کرل کېدل، خو څلور کاله مخکې د امریکا د متحده ایالاتو په مالی او تخنیکی لګښت په دې ځمکو کې د پستې نیالګي کېښودل شول. د افغانستان د پاره د سویلن کمیټې ویلي دي چې د افغانستان په څو ولایتونو کې یو شمیر پراختیایي پروژې عملي کوي. دا پروژې د صحت، کرنې، د کلیو د پراختیا او د پوهنې په برخه کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې په مرستې عملي کیږي. د دې کمیټې د پروګرامونو مرستیال سید محسن هاشمی آزادی رادیو ته ویلي دي چې دا پروژې به په نورستان، ننګرهار، کونړ، جوزجان، سمنګان، بلخ، میدان وردګو، کندوز او د پکتیکا په ولایتونو کې عملي شي. نوموړي ویلي دي چې 150 محلي ټولګي به جوړ شي، 115 پیته نارینه او خزینه ښوونکو ته به د تدریس او د 5000 نه زیاتو زده کوونکو ته به د پوهنې اسانتیا برابره شي. د اوبو کانالونه او زر هکتاره تخریب شوی ځمکه به بیرته ورغول شي. 1200 بیوزلو کاروانګرو به زراعتي وسایل وبېشل شي. په نورستان کې به 3 کلینیکونه ورغول شي او د بل کلینیک ودانۍ به په معیاري ډول جوړ شي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ورځ د جولای په 28مه د چین د جمهور رئیس شی جی پینګ سره په ټلیفون کې خبرې وکړې او د خبرو مهمه موضوع د تایوان مسله وه. پیرمانی وایي چې دا خبرې 2 ساعت او 40 دقیقې وي او ښاغلی بایدن په چین کې د امریکایي زندانیانو د تایوان په مسلې، په اوکراین باندې د روسیې د یرغل، د اقلیم د بدلون، امنیت، صحت او نشه یي موادو سره د مبارزې په هکله خبرې کړې دي. مګر د چین رسمي خبری آژانس سینهوا وایي چې د چین جمهور رئیس د تایوان په حق له امریکا ته خبرداري ورکړ او وی ویل څوک چې له اور سره لوبي کوي یو ورځ به پکې وسوځيږي. هله لرم چې امریکایي لوري دا مسله کاملا درک کړي. ماسکو ویل دي چې د اوکراین د جګړې لسګونه زندانیان د جمعې په ورځ د یو راکټ په برید کې وژل شوی دي. د خبري د ملګرو ملتونو په هڅو یو غټ گزار ده چې د اوکراین نه د غنمو د صادراتو د بیرته پیلولو او د نړۍ ځینو برخو ته چې قحطی تهدیدوي د غنمو د لیږلو لپاره کړی دي. د رویټرز خبري آژانس خبر ورکړی دی چې د برتانیې د دفاع وزیر بن والیس نن د جولای په 9مه ویل دي چې روسیا په اوکراین کې په جګړې کې په ډیرو سیمو کې ناکامه شوې ده او خای جمهور رئیس پوتین بیا خپل ستراتیژي بدل کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بندیزونو لمخې د سوریه یو بیړۍ چې وربشي او غنم پکې بار دي د لبنان په شمالي بندر کې لنګر اچولې ده د روسیې لخوا لوټ شوې ده. په بیروت کې د اوکراین سفارت دا خبره د پنځشنبه په ورځ د رویټرز خبری آژانس کړې ده. زیبا خانم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
اتصال زموږه استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنځشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
به هم ستړي مشي. د هغه اوریدونکو چې تازه را سره په خبرونه کې ملګري شوی لپاره یو ځل بیا یادونه کوم چې موږ په خپل نننۍ خبرونه کې د جمهوریت غوښتونکو خوځښت په موخو او فعالیتونو خبرې کوو. په خبرونه کې را سره د دې خوځښت وایان او د سیاسي چارو مشر ښاغلی شاه محمود میخیل ملمدي. البته باید ووایم چې میخیل صاحب د محمد اشرف غنی په جمهوریت حکومت کې د ننګرهار د والی، د دفاع وزارت د مرستیال او د دفاع وزارت د سرپرست په توګه دندې ترسره کړي. یو بل یادونه هم کوم او هغه دا چې زمونږ د اوسنۍ خبرونه د امریکا غږ په رسمي ویب پاڼه او فیسبوک په ژوندۍ بڼه هم خپریږي. که تاسو پوښتنې لرئ کولای شئ هل تخپل پوښتنې ولیکئ او موږ به ستاسو پوښتنې د میخیل صاحب سره مطرح کړو. میخیل صاحب خبرونه ته بخیر رالی.
سلام دې ورسی او تاسو ته او تاسو قدر منو ټول اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم.
میخیل صاحب اول برا شو په خپل د خوځښت دغه خوځښت تاسو او ملګرو مول پیل کړي.
تاسو ته معلومه ده چې کله چې تیر کال جمهوریت سقوط شو په لکونو یا په زرګونو افغانان یعنی د هیواد نه بهر ووتل او په داخل کې خلکو انتظار کوي چې څه به کیږي. یو نو شاک موجود وو چې آیا خلکو هغه وختونه ته چې امنیت اقتصادي خواله د حکومت ولې ښکول دي د ټول ته جواب ویل کیږي که نه. متاسفانه چې د حالات همدغسې دوام وکړ نو بیا د تیرو یعنی هغه امنیتي ستونزې اقتصادي او د حکومت ولې ټول ښه نه شولې بلکې خراب شولې. نو په دې خاطر باندې موږ په تیرو څو میاشتو کې زیاتو هم فکر کسانو سره چې د جمهوریت دی یو ارزښت دی هغه کې ولسواکي ده هلته د قانون اساسي موجودیت ده هلته د ټولو ادباو فردي سیاسي او ټولنیز حقوق باید خوندي وي. نو مشر څنګه ته یې شي په دغه کې او همدا علت چې تر اوسه پورې هغه طالبانو نړیوال او ملي مشروعیت ترلاسه نه کړ. نو دې لپاره هغه اکثریت خاموش چې کوم یو دی باید دې ارزښتونو لپاره خپل اواز جګ دی لپاره کار وکړي او تر څو په افغانستان کې ثبات رامنځته شي. یو یادونه غواړم چې وکړم چې د جمهوري غوښتونکو یا جمهوري خواهان دا یو ارزښتونه دي، مفکوره ده، او دا یو غیر مصلح یعنی
نظامی اصل نه لري. صحیح، په دې مخ او په دې فعالیتونو باندې هم خبرې کوم. یخل سیب خو پوښتنه ده چې تاسو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې نور خلک هم د سملګری دي، دا خلک څوک دي، دوی په کوم ځایونو کې دي؟
په دې حرکت کې خو یو شمیر پخواني کسان چې د جمهوریت په دوره کې او یا په نورو رژیمونو کې په لکه افغانانو کار کوي دي. نو جمهوریت یو چا شخصي میراث نو او دا د ټول افغانانو پورې تړاو درلوده چې هلته ملي ارزښتونه ولکه ملي بیرغ او د ملي بیرغ ورځ مبارکي ټول افغانانو ته وایم. ځکه چې اوسه پورې د دنیا په افغانستان نمائندګي په همدغه بیرغ باندې په نړیوالو ادارو او ټولو ځایونو کې کیږي او دا بیرغ د افغانانو په زړونو کې دی. نو په دې خاطر باندې موږ د ټولو هغه فرهنګي، مدني، سیاسي او چارواکي د ټولو سره تماس ونیو په دې کې دغه ټول کسان برخه لري. نو البته دي کې هغه کسان چې غواړي چې د جنگ طرفدار دي هغه سره موږ دغه نیوز کوم غواړو چې یو منادار دیالوګ شروع شي. نو آزاد دي چې دي دا یو پراخه حرکت ته چې هر څوک د غوښتنې ته وفادار وي هغه به پدې کې برخه اخلي او هر څوک چې د غوښتنې لپاره کار کوي موږ هغه ومنو ملاتړ کوو.
ښه، ستاسو د نوم سره لیکل شوی چې د دې جمهوریت غوښتونکو خوځښت ویان او د سیاسي چارو مشر، یعنی معنی دا ده چې تاسو یو جوړښت هم لري. د دغه خوځښت جوړښت څه قسم دی؟
ښه، موږ خو اول د دغه وځښت جوړښت لپاره ته دي خبره ده چې ته به یو ادرس چیرې مستکه، نو هغه لپاره ته تشکیلات هم یعنی په نظر کې لري.
ښه،
نو زمونږ اول د هویت او د اهدافو مسله وه او د دې هغه په نړیوالو او په رسنیو کې او د ولس سره د تماس یو کمیټه موږ جوړه کړله. هغه تماس کمیټه کې واته کې سیدی پکې نو ته دې خبره ده چې زمونږ په دغه ځخ کې چې موږ ارزښت لپاره کار کوو دلته په مشرتو باندې دا ونه شولې. هر څوک چې دغه ارزښت لپاره کار کوي یو ځای کارم کولای شو او په دې کې برخه ماخستلی شي. او همدا علت چې دا موږ یې اعلان کړ او یو د پراخ درګون سره په داخل د افغانستان کې او بیرون په رسنیو کې او ټولنیزو رسنیو کې ان کاسي پیدا کړ. نو دا معنی به دا کوي ته به خبره ده چې د دې کې به الی کارونه دي، د دې کې به پولیس کارونه دي او سیاسي فعالیتونه به وي.
ښه، مې خپل سبب تاسو د خوځښت اعلان خبره وکړه. کله چې تاسو خوځښت اعلان کو ډول ډول خبرګونونه نیوکه هم وي په خوځښت باندې، یو نیوکه دا و چې په دې خوځښت کې ستاسو سره په خواني چارواکي مل دی او نیوکه کونکو وایل چې دغه چارواکي په فساد باندې تورنول. کچرته دغه خلک په فساد تورنوي تیر چارواکي او دوی ناکامه تجربه وي، فکر کوي چې دغه به بیا د دې ملت داروشي؟
اول خو دا چې مخکې ارزو کړ چې په جمهوریت کې په لکاو کسانو کار کوي دي او دغه لکاو کسان دا ټول په فساد کې نککړ ډیرو په اخلاص باندې رحمت ایستلې ده، قرباني ورکړې ده. او نو په دې خاطر باندې البته دا نه یو چې یو تعداد کسانو یو څو کسانو د جمهوریت د نوم نه په داخل د نظام کې او د نظام له بیرون چې حتی سیاسيونو ته غلطه استفاده کړل، مدني ټولنو باندې ته کړې ده دا خبره، بعضې ملکانو، ملایانو، لیکوالانو، هر چا یې دغه دي. نو هغه انفرادي هر سره د خپل جواب وایي چې چا باندې د فساد تور دي هغه د خپل فساد تور دي استنایي لپاره خپل جواب وایي. اما په جمهوریت کې ډېر مخلص او ښه کسان هم او هغه کسان چې زیات اعتراضات زیات دي او دا هغه په دغه ګروپ کې وجود نه لري. اما په کته طبقه کې ډېر تاسو نو چې د نظام لپاره کار کړی دی، د وطن د آبادۍ لپاره کار کړی دی، او کوم دغه سي یوازې د جمهوریت نو ځکه موږ افراد په دغه نظام کې چا کار کړی او ټول موږ داسې یو چې دا ټول خراب نو خو د دې خو دا مقننه قوه او اجرائیه قوه او د چې ولس او د ولایتي شوراګانې وي، د چې د مرکانو شوراګانې وي، نور ټولنیزې شوراګانې وي، نو دغه ټول په حقیقت کې موږ نه دغه دی. او دا چې جمهوریت ولې سقوط وکړ دا مختلف عوامل لري، هغه داخلي عوامل هم لري، منطقوي هم لري، نړیوال آباد هم لري، نو هغه د جدا بحث چې موږ په یمن کې ولې شو چې جدا بحث
بخي و بل په نیوکه مخیل سی. اگر چې تاسو یو څه وضاحت مو کو تاسو په خوځښت دا چې دغه په خوانی چارواکي چې په جمهوریت کې وو ځنې د دیو داسې و چې هغه د کار توانای نه لرله، ضعیف او د دیو ناتواني بل اخره د لامل شو چې لکه څنګه چې تاسو ویل کېد شي نور لامل وي، خو یو لامل دا و چې ځنې ضعیف چارواکو د دیو ولټین نه لرله چې هغه خپل دندې مسئولیتونه په خطر قطر سره کی وس د دې کم تضمین دی چې دغه چارواکي به به وکړي شي چې د افغانستان په افغانستان کې د ولسواک ارزښتونو څخه دی پاو کړی.
اول کوم ارزو کوي چې د یوازې په ني چارواکي نه دي چې دغه ارزښت د پاره نجبو غوښتن کوي او ولسواکي د ارزښت لپاره کسان پکې راټول شوي دي. جمهوریت چې سقوط وکړي د سیاسي او رواني سقوط ځکه چې هلته موږ قوي احزاب نه درلودل، هلته د ارزښتونو خلکو دفاع ونه کړله، نو دا په حقیقت کې هغه مجموعي ناکامي ده، هم د ولس هم د حکومت او هم د سیاسيونو د ټولو. زه خپل بلویم فرضم صحیح ده چې په دې جمهوریت کې به بعضې کسانو ناتواني درلودله. زه فرضم د ننګرهار والي وم، دوستان یې ټول او دي، هغه نګرار چې د سقوط په حالت کې، هغه نګرار کې چې هلته مختلف داعش او طالب او نور مختلف ډلې هلته زورواکي او هلته ان دا ټول په نګرار کې تقریبا ختم شو. داعش د ما په وخت هلته د منځ لاړو، افغانۍ هلته د ما په وخت تلوي شو. په یو نیم کال کې د نګرهار امنیت ټول ولسوالۍ ته ورسېد، یوازې یو ولسوالۍ حصارک پاتې و چې د راتلونکي نه په یو نیم کال موده کې وسلګونو پروژې په ننګرهار کې شروع شولې چې هغه د پاچا خان د مقبرې جوړولو، د امن الله خان د مقبرې او په خوځانو کې پلونه او سرکونه او مکاتب او جماعتونه د ټول ما په وخت کې البته شروع شول او یو تعداد تکمیل شول، یو تعداد کلک پاتې هغه نه پوهم چې دا خو څه راوته لمه. نو یعنی د ننګرهار هغه وضعیت بیخي تغییر وکړ. فدان ته به مخکې د ننګرهار شپږمې ناحیې ته نه شولې تللی، اما زه چې راتلم خلکو په چپلیار کې، په پچورو اګام کې، په هاس کمینه کې، په اچین کې، بچکور کې میلې کولې، هلته مشاعرې جوړولې. نو دا یو لوی فرهنګي تغییر و، او همدغه علت و چې خلک کدا وایي چې ټول ناکام ناغسم نه ده. نو اوس معنا دا ده چې موږ نشو کولای چې په مجموعي قضاوت وکړو یو حرکت باندې یا په یو نظام باندې. که دا چې مجموعي قضاوت کوو نو موږ په دغه سلو دوه سوه کالو کې زموږ ټول نظامونه ناکام، زموږ ټول ملت ناکام و، ځکه چې موږ نشو کولای چې انسټیټیوشن قوي کړو. که فرضاً دا جمهوریت ناکام و، دنه مخکې طالبان ناکام و، طالبان نه مخکې مجاهدین ناکام و، مجاهدین نه مخکې د خلقانو دغه ناکام و، هغه نو وسه پوت خان حکومت ناکام شو، همدغه چې ظاهر شاه دورې ته تر امان الله خانه پورې او همدغه چې پورته کړي. نو مقصد دا دی چې په هره دوره کې ښه کار تم شوي دي، نیمګړتیاوې به هم دي او اعتراضات به هم دي. نو موږ یوه دوره په صورت مطلق نفي کولای نه شو. په همدغه جمهوریت کې په زرهاوو کسانو سکالرشیپونه واغستل، مکاتبو ته لاړو، ښځې او نر په دغه جمهوریت کې تعلیمي سطحه پورته لاړه، د خلکو عامه آګاهي او دغه پورته لاړو. نو ډېر شیانو چې نه وشول، ځکه چې یو لوی جنګ نه وروسته دغه و، کدا وی چې ډېر فرصتونه د لاس ورکړي دي په جمهوریت په دوره کې،
میخیل صاحب تاسو وویل چې تاسو د یو لړ ارزښتونو لپاره کار کوي، یو تبن دغه ارزښتونه د افغانستان لپاره دی، فکر نه کوئ که چېرته ستاسو تحریک د داخل د افغانستان نه شروع شوی وي دا به ډېر موثر وي؟
کدا خو تحریک خو ما مخکې از وکړه چې موږ د داخل د افغانستان کې هم د ډیرو کسانو سره په تماس کې یو، خو هغه شرایط وسنی همدغه سي دي. مستاسي وګوره په لکاو افغانان د هیواد نه بهر دي او دا هر یو الته دوستان لري، کار لري، الته فرزن پوی روابط لري، نو د دې تاثیرات په داخل د افغانستان باندې په اقتصادي لحاظ باندې، په سیاسي لحاظ باندې، په ټولو کې شته دي. دا چې نو شو ولې هغه څوک چې داخل د افغانستان کې دی هغه هم زموږ ورونه دي، خویندې دي، مېندې دي، الته هغه خپل مشکلات او دغه لري، او هغه څوک چې بیرون راوځي دي. موږ په افغانستان کې د نفس سیاست، د انحصار سیاست نتیجه هم دا و چې موږ د سکوتونو سره مخامخ یو، دا سکوت نه بلکې د 50 کال خو زما خپل نه غژوندۍ تاریخ دی. نو زه دا خبره په دې خاطر کوم چې اوس فرضاً یو وخت کې د کورنۍ چارو په وزارت کې لږ موده وم، ما په ملګرو ملتونو کې نورو تحقیقدارو کې همدارنګه په دفاع کې په نورو کې کار کړی دی. نو دوستان ما پېژني که موږ فساد کړی وي، یو لږ ځمکه موږ غصب کړی وي، د چانه مو روپۍ اخیستې وي، که هغه شرکت دی، که یو ده، که بله ده، بله ده، موږ خپل حساب ته حاضر یو، دې کې کوم دغه نشته دی. اما دغسې اتهاماتو او هغه رواني جګړې د افغانستان مشکل نه رامنځته کړ چې هغه خو خراب و سره ټول سره یو ځای کړل او نتیجه دا شوله. موږ دغه ارزښت لپاره کار کوو او البته دا یو اوږده مبارزه ده. موږ دا نه ویل چې موږ هلته قدرت نیسو، چې ولسواکي حاکمه شي، انتخاباتو د لارې چې هر چا وګټله کورې ودان
حکومت کوي. ام دې تر ازم مخیل سی
زور دلاري نتیجه نه ورکړي.
وو ام دې تر ازم مخیل سی ستاسي د مورام یو برخه ما ولشتل، تاسو ویل دي چې ستاسي خوځښت په هیڅ ډول جګړه نه غواړي. د افغانستان د موجود حالت سره د چلن لپاره ستاسي فرمول څه شي دی؟
ولې زمون پښتو کې متل دی وینه په وینه نه مینځل کیږي. دا جګړه خو مونږ وکړې، د زایشاه حکومت د کودتا په نتیجه کې سقوط شو، د داوود خان حکومت د کودتا په نتیجه کې سقوط شو، د خلخانو حکومت د مجاهدین رااله، مجاهدین په خپل منځ کې سره ول، طالبان رااله، هغه سقوط کړ، طالب پسې امریکا اشغال ته ځینې مساعده کړ، هغه ورغلل، بیا جګړې شوې، د شل کال منځ جګړې وکړلې، اوس دا راغې په زور باندې قدرت ونیو. دا یو حادثه القجوله شوې ده. نو په دې خاطر باندې اوس کچېرې دیو و چې موږ چاته حق نه ورکو، نو سیاسي حق ورکو، نو مدني حق ورکو، او نو د ژوند کولو. نو معنا دا ده خبره جګړه ده، جګړه خامخا چې وای پتنګ شي په جنگ شي، نو بیا به درې په مقابل کې خامخا ګروپونه تخمیه کیږي، د سیمې استخبارات به کار کوي، د دنیا استخبارات به کار کوي، او په لوی لاس افغانستان یو جګړه ته ځي. تو وګوره چې یو نظام په دغه یو شمه پیړۍ کې چې نه ملي مشروعیت ولري او نه نړیوال مشروعیت ولري، او بانکي سیستم د افغانستان کار نه کوي، او خلک د فقر سره هر ورځ مخامخ دي، آیا دا د یو ملت لپاره د لارې حل ده؟ آیا دا حکومت ولی ده چې افغانستان حکومت یعنی طالبان په هیڅ نړیوال فورم کې برخه ونه لري او راکا ورکړه اوسه دنیا نه دي؟ یوازې دغه څنګه راتګ غونډې نه دي چې هلته لاړ شي او موټر کې کینی او ډوډۍ وخوري. خبره دا چې بانکي سیستم د کار نه کوي، اقتصادي سیستم د کار نه کوي، مشروعیت، ملي مشروعیت نشته، د نړیوال مشروعیت نشته، د ملل متحد کې دی لپاره ان اس ده نشته، هغه اوس په هغه سی دیونه ده غسته. نو ډیر حکومت ولی یعنی ډیر آباد لري چې هغه یې پر باید کار وشي، او هغه ونی شي افغانستان په خپل بحران ته ځي.
میخیل سیب، طالبانو د پخوانی حکومت چارواکو او سیاستوالو ته افغانستان ته د تللو بلنه ورکړي، تاسو فکر نه کوئ چې دغه یو فرصت دی او باید ګټه ترې واخیستل شي؟
نو کوم یو کسان چې دوه برخې دی، او چې دا کم تللی دي، اول دیو ته دیو څار ځفر کوي، حتی هغه دغه د طالبانو جرګه چې و د ملایانو په دې کې متبرخه ورنکړه، کومه چوکۍ مقام ورکړې ده، کوم سیاسي مشورې ورسره کړې ده، او یا هغه کسان چې هلته موجود دي. موږ دا نه ویل چې د بیرون نه یو ځل دغه سیستم ور دلته د افرادو مسله نه ده، دا موږ چې یو چار ځفتون لپاره کار کوو. اول موږ یو چې هم شموله دا معنا نه چې تلاش هلته حکومت کې کار وکړي، یا لاشه طالبانو امارت ومني، دا خو جدا مسله ده. د څه چې یو د خلکو مقابل کې به خلک نه پاتې دي، د مجاهدینو په مقابل کې، د طالبانو په مقابل کې، او یا د وشي کوم یو شی وشو نو په دې خاطر باندې باید سیستم جوړ شي، سیستم د تحمل دی اغاز موږ ملي او افغاني او اسلامي ارزښتونو مطابق وي. لکه فرضاً پخوانی اساسي قانون کې هغه درې ماده دا و چې هیڅ قانون د اسلامي ارزښتونو نه دغه نه، یعنی داسې نه ده چې لکه افغانستان ته اسلام وسه راغلی دی، افغانستان کې اسلام موجود و، افغانستان کې به اسلام موجود وي په راتلونکي کې، او اوس ټول افغانان مسلمانان دي، دیو په اسلام عقیده لري، اما اسلامي چوکاټ کې تر ماته دغه سي ماډل په دنیا کې وخه و چې بل شته. نو دا خبره دا ده چې موږ باید ډېر قوانینو مسایل دي، دا هوایي چلند، اقتصادي چلند، سایبر سکیورټي، دا نور شان دي چې ته د دنیا سره سیال شي. نو که ته دا ونه شکلې ته به اقتصادي غلام وسي، ته به احتیاج وسي، ستا اقتصادی پالیسی به مدله گاونډیان ته نه، لکه اوس نه غره مادن په سره روان دي، ملایان را روان دي، تجاران را روان دي. نو دا په اصلاح کدی و چې موږ د اشغال نظام خلاص کړی د بل د پنجاب اشغال کې ځان ورچولې. موږ د سنویو چې نه طالبان ټول به د پنجاب د ډیر کسان به طالبان کوي، دا ما چې مخکې ویل چې جمهوریت موږ نه یو چې ټول خراب دي، ټول خدي همدغه چې طالبان په ګوډ کې باندې پاک کسان دي، پاک کلیات باندې به قرباني ورکړي وي. خو خبره دا ده چې آیا د حکومت ولې جوړول شي کني شي، آیا د گاونډیانو یا د دنیا د نفوذ نه ځخه ولې کني شي، دا شي سوال نه دي چې افغانستان باید موږ بل بحران ته لاړ نشي. موږ هدف دا ده چې افغانستان بل بحران ته لاړ نشي، د ډایالوګ د خبرو د اترو زمینه مساعده شي. نو یوازې دا نه ده چې تل کابل ته لاړ شي او کینی وسره او کدی یو منادار خبرو ته وړي چې زمینه مساعده کی او د بحث لپاره یو مسول ده چې د افغانستان پر ځکه زمینه هدف هم ده چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یو تګلارې باید تعین شي.
خا میخیل صاحب، تاسو مخکې د سیاسي ګوندونو په اهمیت یو څه اشاره وکړل، فکر کوئ چې دا خوځښت به بالاخره په یو سیاسي تنظیم بدل شي؟
دا خو په وجود وخت مسله ده. اول موږ دا چې هر دغه چې ده یو قدمونه دي، اول خلم دا چې موږ باید یو مثبت ډایالوګ د پاره د ټول اړخونو سره بحث زمينه مساعده شي. کله چې هغه ته راغلي نو ته سبي خبره چې حکومتداري لپاره ته یو اساسي قانون ته ضرورت لري. په اساسي قانون کې د افغانستان ټول ملي او اسلامي ارزښتونه هلته باید خوندي وي، هلته حقوق دي، واجب دي، هغه ټول باید په اساسي قانون کې وي. مشر څنګه ته یې مقننه قوه باید څنګه وي، نو به قوانین د هغه په اساس باندې جوړیږي. د بلخره زمينه ته ولسواکي او یا انتخابات او دغه مسايده که خبره دا وی چې تیر انتخابات خراب شي او خراب شي او اوس زمينه باید ښه انتخابات سره دغه شي امدا خو یو اصل دی دنیا کې چې یو مشر سره باید سره کم تعین کی. نو خبره دا ده چې نظمنګ د دوی مبرخه ده، کله چې د قانون اساسي ارزښتونه یا سیاسي فعالیت اجازه ورکړل ځان ته موږ نه هر څوک حق لري چې هلته سیاسي فعالیت وکړي. همدغه طالبانو کوی چې موږ ته دولت حمایت ډېرې رای وګټلې، د دې حکومت به یې نوش جان
ډېره زیاته وګټلې هغه دی او ډېره زیاته. میخیل صاحب ډېره مننه کوم ستاسو نه چې موږ له مخ راک او خبرونه کې موږ سره خبرې وکړې. زموږ د خبرونې وخت هم دومره ډېره مننه نه کوو. ښه وختونه ولرئ.